سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري اوس دا ساتي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري دا سر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندې سکوند نه یو ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سر تر شپګو په منځنۍ څپه دوه لس شپګ نه وي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په ولټکه کې افغانستان ته ریپورت کړی دی دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ نومړی ځل دی چې جرمني په ډلیز توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي دا جرمني خبري ایجنسی راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیټر پرایټر د افغانستان د غدوه چینایي مجرمینو بلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل جرمني چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي افغانستان ته د ډیپورټ شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په زورلینک ښار کې یو فیسټیوال کې یو کس د چړې په ګزارونو درې کسان ووژل او اته نورې ټپیان کړل مشکوک کس د سوري وګړي ښودل شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي د فرانس پریس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړ چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر نه تر پښو ځانونه پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت پنځم په پورس پر خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې کې په بیان کې ویل دي چې دیونه مال خو د دوامدار تبلیغات په خاطر دیونه مام لا تړ ور سره همکاري نه کوي او هغه مخالف لوري بولي د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو مدافع ټولنو پر دغه نوي قانون ته انتقاد کړی او طالبان یې غوښتي دي چې هغه لغوه کړي د پاریس د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم په خانه لوبغاړي سکیا خدایدادی بریا مختلف لور و سیله او هغه د افغان خوځو لپاره تاریخي بریا بللې ده زکیا خدایدادی چې د پارا اولمپیک د نړیوال کمیټې د کیروالو په ټیم کې د پاریس په پارا اولمپیک لوبو کې ګډون کړی پرون پنځم به خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماته ورکولو سره د برنز میډال وګټه د موړی ته د ازبکستان لوبغاړي پلک توپیر ماته ورکړه او د سپینو یا د سرو زرو د میډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ د موړی د جاپان په 2020 کال کې پارا اولمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری زکیه خدایدادی ته د مبارکۍ ترڅنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللی د بشري حقوقو د څار سازمان د خدایدادی د بریا د افغان ښځو لپاره هغه تاریخي بریا بللې ویلې دي چې خدایدادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کړه چې طالبانو د ښځو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړ د پاکستاني سره یو د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ وویل پاکستان په پام کې نه لري چې له ټي ټي پی سره خبرې وکړي د هغې په ټوکو پاکستان له دې ډلې سره خبرې هغو زرګونو قربانیانو ته سپکاوی بولي چې په دې هیواد کې وژل شوي دي هغې د څرګندونې د طالبانو د حکومت د بیان سبیله مجاهد د روستي وړاندیز سپړه د پښتنې په سواب کې وکړي مجاهد پیوی مرکې کې وړاندیز کړی و چې د طالبانو اداره د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبراتورو اسانتیا برابرولای شي زهرا بلوچ د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منځګړیتوب پر ځای د ټي ټي پی پر ضد قانونه وخلي افغان طالبانو په ځلونو د پاکستان د ادارت کړي چې ګڼي پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د متلي واوریدل شي نن جرمني افغانستان ته یو شمېر کډوال ډیپورت کړی دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې لومړی ځل دی چې د جرمني حکومت سره اقدام کوي. خو دغو کسانو څه کړي وو؟
پولیسي یا چینایي هغه لري، دوسیې لري. دا دوسیې د نن ورځې نه نه دي، بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې.
لاندې به په دې اړه درته تفصیل ولرو. همدارنګه زکیه خدایداري پرون په پارالمپیک سیالیو کې لومړنۍ افغانه لوبغاړې شوه چې وتوانېده چې د برنز مډال وګټي. دا چې زکیه خدایداري څوک ده او د دې دا کړنه چا ستایلې ده، وړاندې به یې پاره پکې اخلي. له دې سربېره میدان وردګو ته هم ورځو چې خلکو هلته د مخابراتي شبکو د کمزوروالي هم شکایت کړی دی. نړیوال موضوع ته هم سر ورښکاره کوو. نو مطلب مشته
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق يارد تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. جرمني نن جمعه یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړي دي. همدا شیبه صفي الله سنګزي سره په استډیو کې ده. سنګزي صاحب ستړي مشي که تاسو ته د دغه افغانانو په اړه باندې چې جرمني ډیپورت کړي نو جزئیات راکړي.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ول جرمني لکلو وروسته په تیر بیا چې د 2018 کال په اګست کې طالبان واک ته ورسیدل، دا لومړی وار دی چې یو ډله افغانان چې دوی مجرمین بللی دي افغانستان ته ولېګل. البته 28 کسان په یو ډیپورت په یو چارټر الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته رسیدلی دي. شیبه مخکې د راپورونو په اساس باندې جرمن چارواکو دغه افغان کډوال جنایي مجرمین بللی، خو ډیر جزئیات په دې رابطه نه دي ورکړي. مګر جرمني رسنیو لا غیر لشپیګل مجلې چې په دې رابطه باندې مسلسل رپورټونه کړي وو، د شاوخوا 22 یا 23 کسانو جرمونه لیکلي دي او لکوما یالاتونه چې دا اخراج شوی دي د غوټولو په اړه باندې جزئیات ورکړي دي، چې په تر ټولو مهمو کې ډلهیز جنسي تیری شامل دي، د مخدره موادو اړوند جرمونه دي، د ماشومانو جنسي زورونې دي، غلاوې دي، په پولیسو او خلکو باندې حملې دي چې د افغانان اور باندې متهم او دوسیې له میاشتو میاشتو کلو رئیس هلته په جرمني کې چلیدلې، تر دې چې د جرمن چارواکو دوی افغانستان ته ولېګل. په دې رابطه باندې هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي شوی چې دوی په څه اساس باندې او د طالبانو له چارواکو سره کڅام چې جرمني رسمان اړیکې نه لري په څه شکل باندې دوی افغانستان ته لیګل شوی. خو ځینو رسنیو کې راپورونه راغلي دي چې میاشتو رئیس په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې د دوی پټي خبرې روانې وي، مګر دا تر اوسه پورې نه طالبانو نه هم د جرمن چارواکو تایید کړي. خو ځینو رسنیو په دې اړه رپورټونه ورکړي دي. د جرمني د کورونا چارو وزیر نانسي فایزر نن په خپل ایکس پاڼه ټوټر باندې لیکلي دي چې 28 د دیپ خبره مجرمین افغانستان ته استي او په دې رابطه دی ویل دي چې د امنیت مهمه ده او زموږ دولت به د اساسي قانون په اساس باندې عمل کوي. د دې په برخه کې د ټولو ایالتونو او د فدرال پولیسو څخه مننه کړې ده چې همکاري ورسره کړې ده. جرمني ورسره هغه د کډوالو پر ضد باندې خپل پالیسي سخت کړې. که څنګه چې جرمني یو لوغي واده و چې ډیر کډوال پکې دي، د اروپا په کچه باندې او ډیپورت یا اخراج هم ډیر کم، خصوصا په دې ورستیو کلو کې بيخي ځندول شوی و. ورسره هغه د قوانين سخت کړل او پالیسی په ټوله کې د کډوالو پر ضد غونډې شو چې څو کال په جرمني کې څو پیښې وشو. په هغه کې یو شمېر جرمنان یا نور خلک مړه او ټپیان شول او په هغه اکثرو کې کډوال لاس درلود، په تیر بیا افغان کډوالو. خصوصا په منهایم کې په یو پاریډ باندې او په یو لاریون باندې چې کله بریدو شو، په هغه کې یو 15 کلن افغان ښکیل بلل شوی چې پکې په څو کسانو باندې مرګونه برید وکړ. هغه د چړې په گزارونو ټپیان کړل او هغه د پولیسو افسر بیا په جون میاشت کې په جون دوم کې بیا ساور کړ په روختون کې. تر هغه وروسته د جرمن چارواکو قوانین لاپسې سخت کړل او ویل چې موږ به کډوال باسو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پولیس په وژل کېدو باندې سخت غوسه و او ویل چې مجرمین حتی که افغانستان او سوریه ته هم وي موږ یاست او خطرناک مجرمین. دغه پیښې که څه هم چې ممکن د کډوالو ضد ځینې ګوندونه یا د پارلمان غړي خوشاله کړي وي، خو تر څنګ د بشري حقونو د ځینو مدافعانو او فعالانو غبرګونونه پارولي دي. لاغې ډلې په جرمني کې د امنست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان مشر په جرمني کې ویلي دي چې افغانستان خوندي نه دی او د دغه سي خلکو یا د ماجرینو استول د نړیوال قوانين نقضوي. هغه ویلي دي چې د جرمني حکومت او فدرالي ایالتونو د انتخاباتو نه مخکې دغه سي کار کړی دی او د دولت د فشار په اساس باندې دغه اقدام کړی دی.
ډیره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همکار مې صفی الله ستانکزی و چې له جرمني څخه په یوه الوتکه کې افغانستان ته د یو شمېر افغانانو چې په جرمني کې کډوال وو د دوی د ډیپورټ په اړه باندې وروستي جزئیات راکړه. په همدې تړاو احمد تکاله په جرمني کې د ګلالۍ مامونځی سره خبرې اترې کړې او په فایل کې ترېنه پوښتلې چې دغه افغان کډوال په څه ډول داسې جرمونو کې ښکېل وو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړی شو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني سیاسي دا ډېری غټي پولیسي یا جنایي غلري دوسیې لري. دا دوسیې د نن ورځې نه نه دي، بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بعضې موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنایي پېښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې د افغانان له جرمني نه خارج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي تازه چې جرمني ته راغلي، او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمني یا په جرمني کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمني کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمني کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمني کې رسمیت وره، په جرمني کې قبول شوی هغه کسان جرمني نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمني کې قبول شوی نه وي او دوی جنايي دوسی وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیرته افغانستان ته ولېګل شي، دا به څېړنه وسی، دا به سیاسي څېړنه وسی، او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کېږي هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت، نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغول شي، د دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کام دا یوه او رستې ډله و؟
تاسو ما ته ښایي، او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته واصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته لدی رسوند سره مخالف کې او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسته موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محاکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که نه درلود، یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی به یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کوم حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دله آلمان خارج کی، دا باید ډېر مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوه وار باندې دا کسان استل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
احمد تکل و چې د بند ولایتي شورا غړي ګلالی مموزه سره چې افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره موسسه هم لري د هغه افغان کډوالو باندې چې جرمني نن افغانستان ته استولي مرکه کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم سر وخت کاره کړو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي وروسته له دې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره همکاري ونه کړي. د وزارت یونما خپل مخالف لوری بللی دی. تفصیل احمد تکل نور.
وروسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون د انفاذ لکبل انتقاد وکړ. د امر بالمعروف وزارت توند خبرګون وخوت. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې پر یونما د طالبانو د حکومت پر ضد د ناسمو تبلیغاتو تور ولګاو او وی ویل چې دوی بل دی وروسته له یونما سره همکاري ونه کړي او د یو مقابل طرف په سترګه به ورته وګوري. دا قانون چې د اگست په 28 نیټه نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو له پایله لګړو انتقادونو سره ملګری وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاری کوویل دا تصور ډیر ګران دی چې یو هیواد دی د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت ښه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر، امریکایي چارواکو په کابل کې د جاپان سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او ډیرو نورو اړخونو په دې اړه اندېښنه وښوده او دای پر ښځو او نجونو د محدودیتونو دوام وباله. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په بیان کې پر دې قانون انتقاد، پر اسلام او شرعي احکامو انتقاد بلل شوی دی. د ښځو د حقونو فعال لیما امیری چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې ده، په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد کوي او وایي چې هغوی طالبان پیاوړي کړل. میرمن امیری له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوس هم له طالبانو سره مرستې بندې کړي.
هغه وخت د افغانستان پر خلکو باندې او د افغانستان په خودو باندې بندیزونه دي او هر ډول ظلم او شکنجه ور باندې کیږي. با جهانیان د افغانستان د خلکو سولاړوي نه د طالبانو سره، ترڅو چې دغه ډول کړونو او دغه ډول قوت چې اوس طالبانو لاسته راوړی دی او د دې احساس کولای شي چې د جهانیانو پر مقابل کې بودريږي، د دې مخنیوي بنول شوی. او اوس هم موږ د جهانیانو نه غوښتنه زمونږ هم دغه ده چې هر ډول مرستې کاغه نقدي مرستې دي او کاغه نور دي طالبان ته قوت ورکوي هغه باید بندي شي.
د طالبانو په نوي قانون کې خلکو ته سپارښتنه شوی چې لګیری نیولې تر جامو او رزنیو چارو پورې په ټولو کې شرعي احکام په پام کې ونیسي. خو په دې قانون کې لویه برخه محدودیتونه پر خځو لګیدلې دي. د دې قانون لمخې د خځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويرې د خځو مخ پټول هم اړین دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي وایي چې افغانستان د طالبانو د لومړۍ دورې د واکمنۍ وضعیت ته ور روان دی.
افغانستان برای زنان جهنم شده.
افغانستان د ښځو لپاره په دوزخ بدل شوی. که نړیوال ټولنه اقدام ونه کړي، افغانستان به یو ځل بیا له کرزي او اشرف غني څخه مخکې زمانې ته ورستون شي چې طالبانو واکمني کوله او ښځو حتی نشو کولی بهر ووزي او حتی اجازه یې نه درلوده چې ډاکټر ته لاړ شي. همدا اوس هم په ولایتونو کې دا ډول وضعیت روان دی.
د طالبانو نوی قانون د ښځو غاک اورات بولی او وای ښځې حق نه لري سندري وای او ان په لوړ غا قرائت وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې د هغو څو میرمنو غږونه خبره کړې دي چې مخونه په چادرې پوښل شوی او د ښځو پر اواز د بندیز په خبرګون کې سندري وای. د دې سندرو محتوا د طالبانو د حکومت د اقداماتو غندنه ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې له ساتي رادیو نو ورته افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅخه لرو، خو سیوا نړیواله موضوع اخلو. د روپی ټولنې د بهرني سیاست مشر هڅه کوي لوی دیسوال هغه قوانين نرم کړي چې اجازه نه ورکوي اوکراین د دغه هیوادونو لمرسته شو پوزي وسایل او تجهیزات د روسي په خوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د امنیتي چارو او بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبوریل د اوکراین پر لویدیځو متحدینو فشارونه زیات کړي تر څو هغه محدودیتونه لري کړي چې کیف ته اجازه نه ورکوي چې له هغو وسلو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي چې دوی ورکړي دي. ښاغلی امبوریل نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو د غیر رسمي غونډې په دوهمه ورځ وویل دا خبره چې کله دغو وسلو څخه په استفادې د روسیې په خاوره کې هدفونه په نښه شي هغه به له موسکو سره د مستقیمې جګړې د پیلېدو په معنا وي سمه نه ده. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له روسیې سره جګړه نه غواړي او یادونه یې وکړه که تاسو د اوکراینیانو پر ځای وی او لیدل مو چې روسیه پر تاسو له هغو ځایونو بریدونه کوي چې تاسو نشئ ورسېدلی نو به مو غوښتل چې باید په مساوي توګه جګړه وکړئ. ښاغلی بوریل وویل د دې لپاره چې دا کار ترسره شي اوکراین باید وکولی شي پر هغو ځایونو بریدونه وکړي چې روسیه ورڅخه پر اوکراین د بریدونو لپاره کار اخلي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ګډون اوکراینی چارواکو په کراتو د اوکراین له نړیوالو متحدینو غوښتي دي چې پریکنده اقدام وکړي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې پر هغو وسلو د روسیې د خاورې دننه پوځي اهداف په نښه کړي چې لویدیځ ورکړي دي. اوکراین د روانې میاشتې په لومړیو کې د روسیې په کورسک سیمې مستقیم برید وکړ او زیلنسکي وویل چې روسیه باید دا احساس کړي چې څه کړي دي. روسیې د دغه برید په غبرګون کې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ښارونو او ملکي تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخ بریدونه ترسره کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي سره له دې چې نویو ترلاسه کړو وسلو ورسره د جګړې په پیاوړي کولو کې مرسته کړې خو د دوی وسلوال ځواکونه بیا هم له خنډونو سره مخ دي او هغه ځکه چې د لویدیځ له لورې لګول شوي محدودیتونه اوکراین له دې راګرځوي چې د روسیې په خاوره کې دننه د هدفونو د پنهښه کولو لپاره له اوږد واټنه وسلو څخه کار واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو انکولیبا پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې خبرلان ته وویل د اروپا لپاره اوږد مهاله امنیت د اوکراین لپاره پلان مهاله او زړورو پریکړو سره پیلېږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د اګست په 9 تایید کړه چې د لویدیځ لخوا ورکړل شوي و اف 14 جنګي الوتکه د روسیې لخوا د یو توغندي او ډران برید د شنډولو پر مهال نسکوره شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا افغاني تکواندو کار یو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې د کډوالو ټیم غړي زکی خدای دادی بریا په کور د نو بهر استایل شوې. تفصیل سنا کا کړنورو
د پاریس د پارالمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخواني لوبغاړي زکی خدای دادی د بریا ستاینه. بیلابیلو لوریو د بریا د افغان فوټبال لپاره تاریخي بللې ده. زکی خدای دادی چې د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پارالمپیک لوبو کې ګډون کړی پرون پنځشنبه خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډال وګټه. نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي په لږ توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ. نوموړی د جاپان په 2021 پارالمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و. د افغانستان ښځینه ورزشکارانې وایي دا بریا دوی ته هیله بښونکې ده.
قهرمانی که در دل تاریکی ها و ناامیدی ها یک چراغ از سوی بانو زکیه خدادادی روشن شد.
در رسمی برخی ورزشکاره قدریه رضایی ده وایی در افغانستان تنند زکیه خدادادی پتیر بزرگون خزینه ورزشکاره نشته چه که ورد فرصت ورکرشی لوی لسترورنی با ولری.
امروز زکیه خدادادی
نن زکیه خدادادی دا ثابت کړ چې یو افغان امیرمن څومره کولای شي ځواک منوي، څومره کولای شي چې هواد او هوادوال یې ورته ارزښت ولري، چې نړۍ په هر ځای کې چې وي کله چې بریالی کیږي د هواد له ویاړه ډک بیرغ یې پوغو وي.
د پارالمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهیله نوري ازادي راډیو ته وویل
امروز خیلی خوشحال استم که
نن ډیره خوشاله يم چې افغانستان ای وی خزینه لوبغاړي وسو کولای چې برونز میډال ترلاسه کړي او دا ټول غونجونو ته چې د ورزش پاتې دي ډیر یو لوی امید دی.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان خزینه لوبغاړو بندیزونه لري کړي څو په خبرې دوی هم کولای شي په نړیواله کچه لوبي وکړي او لوی لاسته راوړنې ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د زکی خدای دادی د بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللې ده. یو ان ایچ سی آر د اګست په 10 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لاسته راوړنه د ژوند بدلولو لپاره د ورزش د نه باور وړ ځواک ښیي. هم محل دیونی سیار سازمان کمیشنر فیلیپو گرانده هم پخپل اکسپارنا دا غل خدا دا دی بریا حیا جنون که بللی او ویلی دی چه هغا میلیونونو کدوالو خزو تا دهیلی او سواک پیغام برکوی. دا بشری خوند سار سازمان یا هیومن رایتس واچ هم دا افغان خزو لپار تاریخی بریا بللی او ویلی دی چه خدا دا دی دا غا بریا چو رزی روز تل هغی تر لسه کوی چه طالبانو دا خزو پر ورانده نوی قانون صادر کر چه دا خزو غاق پا مزایونو که منه کوی. یا سازمان دا گز پدی شما پخپل اکسپارنا دا دی سازمان دا افغانستان برخی تیرون که فرشتی عباسی لقول لیکلی سره له دې چې طالبانو په ورزش کې د ښځو ګډون منع کړی، ځکه خدا د دې د کډوالو تیم لپاره د پارا اولمپیک لومړنی مډال ترلاسه کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ځکه خدا د دې بریا ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د دریو افغان جونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر بیزلې واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت تر څنګ ورزشي لوبغاړو ته د دوی پر تګ او ورزش هم بندیز ولګوه.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر ځایي اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو لسم نه کار کولو شکایت کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې
مشکلات لري، خلک ستونزه لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ قیسه کوي.
دا حمدالله دی د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې اوس مهال په مرکز میدان ښار کې اوسیږي، وایي په سیمه کې مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي او اکثره وخت د خپلې کورنۍ، خپلوانو او دوستانو سره په اړیکه نیولو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي. دې چې د کمپیوټر ساينس له پونځي څخه فارغ دی، ازادي راډیو ته د شته ستونزو او لامل پاړی داسې وویل.
خو خوند نشته دا واقعا پر رسنیو سره دا وایم، نو د شبکو خوند نشته دا د خصوصا د انټرن دلته دا څه خاص نوې ټکنالوژي ته ضرورت دی، بعد نوې ټکنالوژي دلته کار باندې واچول شي، ځکه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک مشکلات لري، خلک ستونزې لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ قیسه کو زیات خلک لاسرسی هم ورته لري، نو حتی د رابطې په خاطر باندې دلته ډېرې کمزورې ټکنالوژي استفاده شوې، باید له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشي. دولت نه مې غوښتنه جدن دا ده، باید د وطن ته خدمت وکړو، بلخصوصا د وردګ ولایت ته د ټکنالوژۍ
د سید آباد ولسوالۍ ورها خوا د چک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن هم د مخابراتي شبکو له کیفیت څخه شکایت لري.
په ځای کې شبکې شته دي، مګر ضعیف دي ډېرې. بعضې وخت موږ کریډیټ جمع کړو، بس په اتصالات شبکو کې خو بعضې کې ورک شي، باریبال یې خیر دا سیستم نه لري، انټرنیټي سیستم ډېر ضعیفه دی او نور سیستمونه هم ضعیفه دي. تلیفون چې پکې اوس هم نه، وچا سما ټلیفون کوي چک ولسوالۍ کې، ما کاکا زوی دی، ما ټلیفون ورسه کړو بس غږ یې بند شي، بیا به واوري بیا ټلیفون ورسه کې، نو ډېر ضعیفه دي، سیستم هلته خراب دی. بعد هغه وشي اوغلو طرف ته همکاري وشي، جوړې شي، دا به ډېر ښه وي چې او خلکو ته خدمت وشي. نو دولت هم غوښتنه دا ده چې هغو ځای ته لاسرسی وشي او هغو ځای ته خپله ولاړ شي وویني. انشاءالله اوس خو امنیت دی، هر څوک تللی شي، هر څوک، هغه خلک هم جنګو ځپلي خلک دي، د هغو سره باید پول همکاري وشي.
د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد امین وایي اکثره وخت د ټلیفون کولو لپاره د خپل کور تر څنګ د یوې غونډۍ سر ته پورته کیږي او بیا په اړیکه نیولو بریالی کیږي.
په شبکو ستونزه خو دغه دي چې زموږ په ځای کې هېڅ تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ شي، نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته آنتن کار وکړو یا مثلا موبایل کار وکړو.
د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو تایید وکړ. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به یې ژر حل شي. د دغه ریاست رئیس نوراغا محاسب ازادي راډیو ته وویل
یوه لحظنې ټي ډي اف سایټونه منظور شوي دي، هغو ساحو ته چې هغو ساحو کې بیخي خدمات موجود نه وه، پیلنی ساختماني کارونه تر جریان لاندې دي او نور دوه سایټونه وه په سید آباد ولسوالۍ کې چې یو شیخ آباد کې وه او یو دنې مهرو کې وه د شیخ آباد سید آباد. نو هغه هم دواړه په دغه نږدې وخت کې دغه تیره میاشت کې فعال شوي دي، نو هغې سره هم د خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي. انشاءالله چې دغه یوولس سایټو په فعالېدو سره به چې تر روان کال تر پایه پورې به انشاء الله چې فعال شي او 2G او 3G خدمات به په هغو ساحو کې وړاندې کړي د خلکو مشکلات په تر ډېره بریده باندې پوری حل شي دا مشکلات.
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال 15 مخابراتي شبکې فعالیت لري چې له دې وړاندې هم خلکو یې له خدماتو سر ټکولې او چارواکو یې د حال ژمنې کړې وې.
دوی مې نمای ته راورسېدو د ساتې میلمه پروګرام درته لرو خو درغې وړاندې لنډ خبرونه. جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په والوتکه کې افغانستان ته ریپورټ کړی دی. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیتو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمنی خبر اژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویان د افغانستان د غدبه جنایي مجرمینو بلل خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. افغانستان ته د ریپورټ شوو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. جرمنی دغه اقدام رسول هغه کوي چې تېره اونۍ د جرمنی په یو ښار کې په یو فیسټیوال کې یو کس د چړې په ګزارونو درې کسان ووژل او وطن ور ټپیان کړ. مشکوک کس سوریایي وګړی ښودل شوی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامسره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوري په توګه پیژني. د فرانس پرېس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام رسول هغه کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی دی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر تر پښو پټې او غږ یې هم اوچت نه وي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې له یو نامه سره چې د طالبانو پر ضد باندې دوامداره تبلیغات کوي نور همکاري نه کوي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غرخویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویب پاڼې په یو بیان کې وویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غر څخه یو کمر ښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی شو. د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرستې مړي راایستلې او روغتون ته یې لېږدولې دي. په مړه شوو کې نهي ماشومان دوه ښځې او یو سړی دي. چارواکو همدارنګه خبرداری ورکړی چې شدیدو بارانونو چې تېره میاشت پیل شوي د ځمکې د ښویدو او سیلابونو خطر لا پسې زیات کړی. او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زره کسانو وژل و. د CIA مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ ناګیس په نهویشتمه د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډېر پرمختللی وباله. وی ویل چې د برید کوونکو غوښتل چې په کنسرت کې د امریکایي اربابو په ګډون لسګونو زره کسان ووژني. د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې وروسته له هغې لغوه شول چې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
آزادی میلمه
نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده. هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه د لاسه ورکړي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی. هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د یغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوتنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بې وطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چو دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بېکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا ورسته به هنر تر راځي. البته کوم خبره بیا هم سفر سوالي وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیازوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری شده تا دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا که دیشه پخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوی د بیکاری او د ستونزه ډېر راخیستل شوي. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظې وي دلته جګړې ډېر اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي، کېدی شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کېږي، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یاد سره ته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو، کېدی شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولار کسان وای میړه حال تلری پیرکی خرڅول د دغه برید مسولیت هیڅا لا اخیسته نه دی. خو خلک وای د پوزیا اکاډمۍ د استادانو بس یې والو زو د برید په داسې محل کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لری پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکی کسان پکې لمنځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا ښه مسایم شته، ولی در ټولنیز شبکو کې هغه سه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سه خواند نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځه لس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دي ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر خل وستون کې درلود هغه سو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان ته کې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشت افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ستاسو په نظر څه دی؟
علت په یوې حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه کمه وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که یې خپور کړم نو وبه اخلي څوک، که یې واخلي وبه لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي. دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کارخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه، په سي ډي کې، په فلاش کې یا په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلې دي، ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري. چې یعنی
کتابونه یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله او نسل وسره او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي، او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېر زیاته مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.